سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته صحاک ته خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماده طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوې قانون اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبه یې خبره کړې ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زور اونکه لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله سرګندونو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي نو موري همدارز ویلي دا د افغان خزو او اونجونو پر حقونو باندې د نسغه ملو وړ محدودیتونه پراخوي ان لکوره بهر د خزو غږ پر ښکارا ډول اخلاقی سرغړونه ګڼي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي یو شمیر رسنیو د رادیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي طالبانو له واک تر رسیدو وروسته لومړی لښ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یې لویه بې عدالتي بولي ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هره برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سمې دي د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د ډېر ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصول او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي د همداراز وویل چې بایدن نو مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چاره طالبان و هڅول چې د افغان جنو او خزو د لسیزو بریاوي لمایزه یوسی ل بل خو د هالیوډ د سینما ناموت ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غږ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیالسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غږ باید وانه ورېدل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپله خوښه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او سلام کلا اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوي دي ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې شپږ سوه زره ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړې ل بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادا کړې چې د خپل یو وژل شوی جکپوړي قومندان فواد شوګر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لورې سلګونه توغندي وشتل لیدلی دی. د حزب الله دغه قومندان 13 میاشت ووجل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو او کوربه دی. په غزا کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخکې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یې څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس 26 کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
پېښور ته راغلی یم د خپلې ناروغۍ له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه وه دلته راغلو خپل د تداوي لپاره.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي د شپږیزې سګنۍ لیګ ښار زبیه وایي ځوانانو ته پکې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سږ کال شپږیزې کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترینې کارکردګیو سره د لیس په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته خراغلس. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نزغمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی په تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روس او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په عامه ځایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوط سولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانو د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو واورید. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلاست کا په سر کې راته دا وایي چې تاسو اتمن دغه قانون لوستای دی، په دغه قانون کې ډیر مهم ټکی اچوي دي چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره و اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو د قانون څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې نه راځم چې ودو وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایل او تخ کارونه خلکو را بلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی په ټول ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي. او دا چې په افغانستان کې د سپرست حکومت لخوا وزارت جوړ شو د تدین عمل اندې مخ بغیر قانون کار کول او چې دغه او ډېر سرغړونه د ځینې محتسبینو نه کېدله او دا مثبت ګام دی چې د دې پر قانون جوړ شو او دا خو مثبت ګام دی. اما هغه بودای پر چې ما دا قانون وستلې دي متاسفانه په دې قانون کې ګنچ مې یعنی د مثبت شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تیروتنې پکې شته، ځینې علمي تیروتنې پکې شته. او په ټوله کې دا قانون که اصلاح نشي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي، زه ګمان کوم چې د دې د مثبتو نتایجونه منفي نتایج به ډېرې.
وزیم صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د پاره کړی، لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي که تاسو راته دا ووایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو که دا واضح کړئ.
فتنه داسې راغلی چې فتنه دا جګړه چې وای دا د خزه مخ چې د جوړې په اسلامي امت د جمهور او د اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ما ابو حنیفه او د هغه د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او المروند لا سنت المروند پوری او فقه دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې هغه په خلاف دا د خزه مخ د فتنې د وجه نه دغه پروتول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا مثلا چې کله چې یو ډېر ښکلې ښځه مثلا د خلکو توجه جلبوي، ډېر غلیظ آرایشي کوي، مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم او نارینه توجه جلبوي، یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایي حالت چې ډېر کمی مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی، دا ستنې خبره دلته رامنځته شوی دی. یعنی اصل دا په اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رائے ده چې د خزه مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړونده پورې یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده دا 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 عورت نه دی او څنګه چې په نوموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګر دوی نامره خلکو سره ګوري بیرون موږ دوی نور به حجاب کوي او دا په داخله نه اما په دغه قانون کې د دې د دې د دې خزو د مخ د پټولو د لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خزو باید خپل مخ پټ کړي
ډیره مننه وزین صاحب کدارته په دې اخر کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلامیه خبره کړې هم داسې ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه شوې دي نو دا په افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي
کوره ته باندې خود د قانون خو قانون خدا یعنی یو ناقص قانون د نشته د نه قانون به تر هغه ودا د خبره ده لکه دا قانون اصلاح وړي چې دا قانون نه غوښته تطبیق شي دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کې دي چې د غوښ سره رابطه نور مغه کې خو لیکن بهرنان لپاره دا مهم نه دي چې د افغانان ټوخله کې جواب غونډي کنه غونډې غوښ ته مهم نه ده لیکن موږ ته دا داخلي یو مشکلات رامنځته کوي البته او اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخ کې د افغانستان د خلکو غوښتنه هغه ومني اما د بهر نه چې کوم دیکتاتوري او امیر راضي او د بهرنانو په خوخه کوم نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه اصل مشکل د داخلي ده که همداسې اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب دی باید فرانستل شي دی د نجونو پر مخ دا مخ یلی چې د خارجانو غوښتنه ده د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ خپل ازادي ساتو او وایو دا مشروع شي هم چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنه ده معقول غوښتنه خو ښکاله نه لري چې هغه مخ په دې لري چې هغه مخ د مخې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده
وزین صاحب ک تاسو خبرونو کې نن اوریدلې وی نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې د اغه انلاین کورسونه او یا هم هغه خبرونه د زده کړو لپاره چې د رادیو د لارې یا تلویزیون له لارې خبريږي دوی په هغه بندیز لګولای دی اغه هم بند کړی دی نو دا شان بد طالبانو دا تګلار نور څومره کډکیچنه کیو د خلکو په مینس کې بد اندېخنې نور څومره زیات کی
با سره دا خبره یعنی دا 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 شان دی اندېخنې په کار دی او دا په کار چې دی د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاص شي کورسونه د پری خودل شي خلک درس وایي دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې نجونې درس ونه وایي دا مشکلات ته په داخل کې دی حکومت د سفارت حکومت خلکو تک منځ واټن او فساد مسافه زیاتې خلکو ناراضي ډېرېږي خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي د سفارت حکومت ته فقار ده چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره هر څه موقع د قانون حکومت ته مخ کې او د قانون حاکمیت رامنځته شي اساسي قانون چې هر شی د خلکو د خزو نارینه او اساسي حقوقه تعریفي اساسي قانوني تدوین شي او هغه او د قانون حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت تخپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي
ډیر مننه
حکومت د مشکلاتو حل
مننه وزین صاحب پلانډو ټکو کې په ورستۍ برخه کې کېد کده راته وایي چې د دوه عمر محدودیتونو په وضع کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وضع کوي د مذهبي لارې اسلامي لارې نه مونږه خه منځلارې او یا هم یو مناسبه لار څه ده چې تاسو یې پیشنهاد وایي
وره مونږ د دغه چې مونږ د قانون حکومت رامنځته کوو یعنی قانون ټول د لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې قانون سره مخالف نه وي اسلام د ژوند سیستم او نظام دی په اسلام کې نه ته د افراط شته نه تفرید هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی که مونږ د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لا شو زه ګومان کوم چې ټول مشکلات حل کیږي کله چې قانون نه وي په ملک کې د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي
ډیر زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیاته مننه فضل عادی وزین د عالمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نو راپورونه هم شته را سره اوسئ
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
یو شمیر افغانان وای ل ډیر مجبورې گاونډیو او نور هیوادونو ته د درملنې لپاره زی دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیاي سیستم کې بیلا بیل ستونزې موجود دي چې لامل یې د مرز د تشخیص او درملنې په چارو بې باور شوې دي په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو ووري
سمدا کیږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي لواجنه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دلته راغله خپل تداوی لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو موږ خپل تکلیف راپښی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی، یو شمیر افغانان وایي د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسی بیا خپل مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټه خو یو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د هه ته ورسي چې پر ځای دی چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نور الدین وایي چې مود وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو، د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبره له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځې په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لکه نه پیګم پاکستانی ډاکټرانو فکر کوم، غور ورسه معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده. اپنډکس هم داسې اپنډکس یا اپنډکس شکېدلې وي. زه تیر زر د عملیات امر ورکې، څومره زر کېږي د عملیات، بیا مونو عملیات کړ، بیا موږ سره خاصو ته سوچو چې دا دریش پیدل ته موږ په ډاکټرانو باندې ګرځولا او څوګي په تشخیص نه پیدل سي، ځدی کې مشکل شه ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خبريږي چې ازادي راډیو یې کاروالي نشي تاییدولای، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیه ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی در درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او غږ پر راپور کې خپور شي، ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوي کړې وي. د یادونې د چوړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا څه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربان او د یرغمل او خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي، تاسو واوري.
د غزي په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرایل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرایل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبې په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیرش ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روختون د راپور لمخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روختون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روختون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخوان اخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کرکټ یو شمیر افغان سارون کې د شپږیزې سګنۍ لیگ خارځوي وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر لو د لوبیدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیگ کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبیدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي ځینې مدیریتي ستونزې موجود وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکي کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزه پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امون هنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړ، او په دې سره د لومړی وار شو چې د لوبډله په پایلو بکی بریا خپلوي. دا د شپږیزې لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارون کې هم دې ته پکتو د شپږیزې سکنۍ لیگ خارځوي وایي د مشهورو او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره ده. د کرکټ افغان څارون کې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل ک څه هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیزې سکنۍ لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبیدل، او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیس په سر کې راغلل. زبید اکبری، وفی الله ترخیل، صدیق عطل، لاله محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل، او دوی په سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې هم توپونه پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامست شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې ورسته کار وشي، یغوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغین وروسته کچیر موخه ورکول کیږي او مسلسل موخه ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور د نن نزلې دي د په بهر کې هم دغه سوزلیږي افغانستان ته خل لوبي تر سره کی.
خدای وای د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصګنې لیک خوندور نو او خیلا ملي دی چې د دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیزې لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي، وایي لوبغاړو ته په وخت د غلیک پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشرانو پوره معلومات نه درلودل، او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچه د لیگ یو څه پیکا کړي وو. خاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل د دغه ډول سترو لیگونو لپاره وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیارې ونیسي.
اصول د دې ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر وروسته کپتانان په دې باندې وتوانېدل چې هغه لوبډل وغه بیلانس وغه توازن برابر کړي. کله چې په دغه سي لیگونو باندې دومره مصرفونه کیږي، دومره لګښتونه کیږي، باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي، او دا د کرکټ بورډ مسولیت ته چې وړاندې نه لوبغاړو ته دغه سي معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبي خبرېږي.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوې او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید، که څه هم د سږکال په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډیری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به